السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. سره اوسې قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلی دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نشو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سوه تا پنځه سوه ته شمارې توضیح شوي دي او اوس ایله دوه سوه هم نه دي کتل شوي، ځکه د پرسونالو کم دی تیار.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو لمخې د شنبې په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خپرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونه چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرې دي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوي امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خپرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنه کړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت وروسته باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال په رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی نه هیلې کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زر د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هېواد معلم ډاکټرې څارنوالې انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له 1 میلیون زیاتې نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي دي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
سمیا په بادغیس کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده. ورسته لدې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوې د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان انجلی دا ورتیا لري چې ان ولس مشرسي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې خزینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هرات ولایت کې و ښوونکي چې ولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غوډات ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت وبخشي چې دا حالت تحمل وکړي او دا ډیر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شوه د طالبانو دا پریکړه غندلی او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغوه نه کړي له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هیڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته دا عمل پر توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یو ټول ګډون او مسؤولو حکومت په جوړېدو حاصلېږي نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دوی تخپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنکړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او معدن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د غړو لوري موږ ته نن ځکه اجازه نه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي او دوی دلیل هم دا و خودو تر څو موږ ګیری نه وي پریخي دفتر ته داخل دوی اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکونکي هم چې نه غواړي نمونه خبره شي دا کوي چې د سه شنبه په سهار خپل دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوی. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدي ګیری پریږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر کارکونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو لوري په دې خاطر دندو ته نو پریښودل شوی چې اوږدې ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکونکي یو شمیر وزارتونو ته ورغلي، خو وايي دولتي کارکونکي له دندو نه دی راګرځول شوی بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوی. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو میاشت وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی چې کوم خزینه کارمندان اداره ترازی هغوی باید په حجاب کې وي او کوم نارینه چې راځي هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوی چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو، خو ځینې داسې کارمندانو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه وکړی نو هغوی د توصیې لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کيات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
سموک غغله ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دی او خپل مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دوه اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبې د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بېدلیل یرغل څه باندې یو میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو قربانه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واوري.
په کابل کې د وشو سیالي پای ته ورسېدی. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 دیش ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالي چې څلور ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبي لوبډلې لپاره د څلور څلوي غوړه سیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدی. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالي وکړي. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنونی یو ورځنی سیالي تر سره شوې. د بدني روزنی او ورزش سیاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنونکو له کندهار او 50 غیګنونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنونی یادي سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پاتې ورسېدی. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنونی دودېدل بلل شوې. او د فوتبال په ډګر کې د فوتبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګړي دوه لپاره سیالي پیل شوه. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په قربتوب د فوتبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نور لوبډلو د غوړکې دوه لپاره او سیالي پیل شوه. تر دې دمه دنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبی کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوتبال نړیوال جام سیالي چې هر ځل په اوړي کې ترسره کیږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د برخې تموزم علي بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښې کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپله درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي، خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
دلته مو خپله مور راوستلې ده مریضه، تقریبا 300-500 شمارې تبزې شوې دي او اوس یې لا 200 نه دي کتل شوې، ځکه د پرسونالو کم دی. ته دغه مشکلات
د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت ولګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بسترېز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سوونه نیولې تر 1000 پورې مراجعین لرو، مګر د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګزر غلی یم، د اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنگین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید دی. وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړي او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام سره اخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی. شل تر 15% پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپخانه کې، د میاشتې تقریبا 70-80 عملیاته کې غټ عملیاتونه.
د هغه سدي چې په مریض او شپخانه پر مړ بل کشیر مګورو د کابل کندار یو غاټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تیر د شی روزانه موږ د شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی تصادف شوی تصادم شوی بل زړه ناچو د مواد هلته تنو شته دي ورځ شاهد هر ورځ موږ د شاهد چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سترګې او لاس په مایب کړي وي نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو هغه خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي مریض مانه خپل حق غواړي نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ د خپل مضرب طرمنو نه زره ستامینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو دا مانه چې شپخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې شهر ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول سوې، خو ځینې اوس د نړېدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 40 برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 40 برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څله خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 14 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته تاسو استول سوي پیغامونه خبرو.
د خپل ولایت نه درته اړیکه کیما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي، دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې، نو د خارجانو غوښتل موږ نه اخلي. مهله مداد چې د خارجانو امریکایانو غوښتل موږ نه اخلي، نو خوندې د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د بار افسر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجینر ولکان خوندې واړ اخلاص شي. د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهیله کوم چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځو پرې دغه موشساتو توجه راواړئ چې دغو سره یو اندلایي کومه ثواب د دم پکښې کوي چې دا روژه مبارک راله. په تېره بیا چې دغه د معرف معمورین ډېر لیدلي دي د ملازمین دا روژه په برابر باندې یو شی کومک سره وچو.
د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا ما پیغام نشر کړي. له اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د مشته پرچی راکړي چې موږ د سخت اقتصادي مشکل سره مخ یو. دا پرچی چې په نورو ولایتونو کې شروع شوی چې په کندهار کې نه شروع شوی. هیله ده چې دا پرچی ژر تر ژره مرسته شروع شي.
زابل ولا درنه د سولې خبر کوم کم دا مسیس را دي دا ټول غلط دي تاسو سوای ټول درواغ وای ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسیران څه ته پیغام ورسیږي چې دا کوم مستحق سم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موفتي وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نمازګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدای شپه پام وکړي د خبرونو لنډیسته. چین وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذی ټام وست په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بنن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استاذی بلل شوی او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFPY چې د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالویدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوی دي. د میدان وردګو د امیر روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي رادیو ته ویل چې په خطر شپه په چنګي کلی کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن ده. کرملن هغه هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداري ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو زیاته یې کړه چې روسیه نشي کولی د هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکی وای د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار